د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان لسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 13 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو ادعاو په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و د نظر اختلاف لري، او متحد ایالات او سعودي عربستان پر ایران د وسلو د بندیزونو د دوام غوښتنه کوي. په دې نیم ساعته خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. به همدې خبرونو سرټکی، افغان حکومت طالبان او طالبان افغان حکومت په هلمند کې په پرونیو 14 کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله تورنوي. طالبان وایي په کندوز کې د حکومت شل تنه سرتیري له بنده خوشي کړي دي. او ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو نورو امریکایي چارواکو د نیولو حکم ورکړی. بشپړ خبرونه. افغان حکومت او وسلوال طالبان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په پرونیو 14 کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه پر یو بل اچوي. په هغه توغندوی حملو کې چې پرون سهار د سنگین ولسوالۍ پر یو بازار وشول، د ماشومانو په ګډون درویشت ملکی وګړي مړه او 15 نور ټپیان شول. په هلمند او نیمروز کې د 215 میوند قول اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی تیر ماښام رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې په دې اړه وویل:
دوی سفونه وی همیشه انفلاکی مواد راوړي، د دوی سره خارجي همکارانو سره دي. د دوی بیلګې موږ مخکې په لاس راغلي دي او مطبوعات ته مو دا ښوولي دي. افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی، او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
له دې مخکې د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي و چې دا توغندي د 215 میوان قول اردو لخوا توغول شوی دی. سیمه ایز چارواکی وایي په برید کې 2 تنه طالبان هم وژل شوي. ارګ د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون ماښام یې په یو بیان کې وویل ولسمشر اشرف غني په پیښه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبله خواشیني ښودلې، او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي دي چې د سولې خبرې پیل کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه باید بشپړه څېړنه وشي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په کندوز ولایت کې د حکومت شل تنه سرتیري د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د دې دفتر ویان سهیل شاهین دا خبر پرون ماښام پر ټویټر ورکړی. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې تر اوسه شاوخوا 4000 طالب وسلوال او طالبانو د حکومت له 1500 ډیر بندیان خوشي کړي دي. د دې موافقې له مخې حکومت د 15000 طالبانو او طالبانو د 0 دولتي سرتیرو د خوشي کولو ژمنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې د دوی تخنیکی ډله د پاتې طالب بندیانو پر خوشي کېدو کار کوي. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ امنیه قمندان په ترین کوټ ښار کې په یو برید کې ووژل شو. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي ازادۍ راډیو ته ویل شاه محمد شاه تیر ماښام د کندهار د موټرو اډې ته نږدې په یو چریکي برید کې پنخه شو.
بدبختانه قمندان امنی ولسوالی دهراود
لبده مرغه د دهراود ولسوالی امنی قمندان شاه محمد شاه چې د روزګان له نامتو قمندانانو او د نظام او خلکو له خدمتګرانو څخه شهید شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوی دي. دا پر شاه محمد شاه شپږ دیرشمه حمله وه. په یو مخکینۍ حمله کې د هغه دواړه سترګې ړندې شوې وې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازدای رادیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کورونا وبا به ژر له منځه ولاړ نه شي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیوس دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیون او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 1500 اوښتی دی. ښاغلی ګبریسیوس په خپله پرونۍ وینا کې وویل که څه هم ځینو هیوادونو د کورونا وایرس په مخنیوي کې پرمختګ کړی، خو دا وبا لا هم په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. هغه زیاته کړه چې نړۍ په راتلونکو میاشتو کې لا ډیر زغم، تواضع او سخاوت ته اړتیا لري. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان د 24 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د څه باندې 1,09,000 مثبتو پیښو د ثبت اعلان وکړ. ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په تور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو 15 کسانو د نیولو حکم ورکړی. د تهران څارنوال علي القاسم مهر پرون دوشنبه ولسمشر ټرمپ او د امریکا څو نور پوځي او سیاسي چارواکي په قتل او تروریستي اقداماتو تورن کړل او ویل ایران له انټرپول څخه غوښتنه کړې چې د سلیمانی په وژنه کې د ښکېلو کسانو د نیولو حکم ورکړي. متحد ایالاتو دا اعلان د ایران یوه تبلیغاتي وسیله بللې ده. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي چې هیڅوک د ایران دا ډول تبلیغات جدي نه ګڼي. او د کاسوو ولسمشر وایي چې که د هاګ جنایي محکمه د ده پر ضد دعوه ترتیب کړي نو دی به سمدستي له خپلې دندې استعفا ورکړي. هاشم تاچی د دوشنبه په ماښام په یوه وینا کې وویل چې پر ده لګیدلي تورونه بې بنسټه دي. د هاګ محکمې څارنوالانو د جون په 24 نیټه ولسمشر تاچی او څو نور سیاستوال په 1998 او 1999 کلونو کې د بالکان د جګړو په تړاو په جنګي جرمونو تورن کړل او هغوی د شاوخوا 100 کسانو د وژنې مسؤول وبلل. ولسمشر تاچی د کوسوو د وسلوالو د خپل سري پوځ په ګډون څو وسلوالې ډلې د نویمې لسیزې د وینې تویدنې مسؤول بولي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. امریکایي چارواکي وایي د امریکا استخباراتي ادارې د هغو راپورونو په اړه چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي اختلاف لري. افغان حکومت د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي پر طرحې کار پیل کړی دی.
هغه ساحې چې د مخالفینو تسلط لاندې دي او یا هملته غیر قانوني کیندنې کېږي د هغوی هر اړخیزه پلټنه به کېږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بلخ ولایت کې د شاتو تولید په 30% زیات شوی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات او سعودي عربستان وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د وسلو بندیزونه باید پر ځای پاتې شي. او د خبرونې په پای کې د ژوند په رنګونو کې نن د انساني مینې او وفادارۍ یو بل انځور درښیو.
د ما دین بیادر و نغمان اورک د ولاو بلا وچ کې لږ زړه مې پسې خوږي. فقط ما نه د نجیب وخت کې ورک ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع ته ورځو. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو راپورونو په اړه چې ګنې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و د نظر اختلاف لري. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې مشرې د امریکا له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې ډېر ژر له طالبانو سره د روسیې د استخباراتي اړیکو په اړه ځواب ووایي. مسکو بیا له طالبانو سره د دې هېواد د استخباراتو د اړیکو په اړه راپورونه بې بنسټه بللي. فریبا ظاهر د موضوع نور جزئیات اوروي.
سپینه ماڼۍ وایي هیڅ شواهد نشته چې ثابت کړي روسیې طالبانو ته انعام ټاکلی وي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نښه کړي. د سپینه ماڼۍ ویاند کلیف مکینانی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د همکارۍ په اړه هیڅ ډول معلومات د امریکا له ولسمشر او مرستیال سره یې نه دي شریک شوي.
There are dissenting opinions within the intelligence community.
تاسو ته تاییدولی سم چې اوس مهال پر روسیې د تورونو په اړه هیڅ ډول عمومي اجماع نسته. نسم کولی د روسیې پر وړاندې د ولسمشر د اقداماتو په اړه څه ووایم.
د همدې اونۍ په پیل کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو استخباراتي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ یوه پټ استخباراتي یونټ د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته د مالي انعام وړاندیز کړی و. دا راپور په ډېری رسنیو کې د سر موضوع سوه او د ډېرو لوړپوړو چارواکو پام یې ځان ته واړوه. د سپینې ماڼۍ ویاندې د دوشنبې په څرګندونو کې پر نیویارک ټایمز سخت انتقاد وکړ. په همدې ورځ د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دې هېواد د دوو لوړپوړو استخباراتي چارواکو غوښتي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د وروستیو راپورونو په اړه کانګرس ته ځواب ووایي. هاخوا په برکسل کې د ناټو د سرمنشي مرستیال د دوشنبې په ورځ وویل چې د دوی لومړیتوب په افغانستان کې د ناټو د ډېری ځواکونو خوندیتوب دی. د نوموړي په خبره باثبات افغانستان نه یوازې د امریکا او متحدینو په ګټه بلکې د روسیې او ټولې سیمې د امنیت په ګټه دی.
I am not commenting on intelligence reports per se.
د استخباراتي راپورونو په اړه علني نظر څرګند کړم. دا هغه څه دي چې باید په احتیاط په اړه خبرې وسی، خو هغه څه چې ویلی سم دا دي چې زموږ لومړی درجه لومړیتوب د هغه نارینه او ښځو خوندیتوب دی چې په پوځي یونیفورم کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف هم د دوشنبه په ورځ د ادعا په اړه خبرګون شوتلی. پیسکوف د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي هغه رسنۍ چې دا ډول ادعاوي مطرح کوي د فریب کاریو قربانیان دي. هغه وویل لومړی د امریکایانو په نشه کې دوه لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستې په اړه ادعاوي سمې نه دي. دوهم که د امریکا ځانګړي خدمات ولسمشر ته ځواب ویونکي وي، وړاندیز کوم چې د ولسمشر ټرمپ مناسب اعلانې ته پام وکړي ځکه هغه د رسنیو په اړه خپله ارزونه لري. د نیویارک ټایمز د راپور تر خبرېدو وروسته د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکو او دوه به خبره سرچینو د ادعاوي تایید کړی دی. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د رسنیو د ادعا بیا اساسه بولي او ویلي دي چې په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. دا نوې مسله داسې مهال مطرح شوی چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په پام کې لري له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. امریکایي رسنیو د دې هېواد د دفاع وزیر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي تر سر منی پورې 4000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه وځي. په دې ترتیب یوازې 4600 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي. د فبروري د 9 نیټې د توافق له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وسو، په هغه صورت کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او د طالبانو له لوري د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین وسي، د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه باسي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو نه خبري مجله اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره پر یوې طرحې کار پیل شوی چې ډېر ژر به چمتو شي. د وزارت چارواکي همداراز وایي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د ولسي مشرانو په مرسته د غیر قانوني کیندنو مخه نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت شورا په غونډه کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف د یوې هر اړخیزې پالیسۍ پر جوړېدو ټینګار وکړ. له کابله خاطر پردیس راپور راکوي.
افغان ولسمشر تېرې ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په ناسته کې په هیواد کې د غیر قانوني کیندنو او قانون ته د خطر پېښېدو د مخنیوي په هدف ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته په دې برخه کې د یوې هر اړخیزې پالیسي پر جوړېدو ټینګار کړی. د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د دې چارې د ښه پر مخ بیولو لپاره باید د سیمې له مشرانو او مخورو کسانو څخه مرسته واخیستل شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ له دې پرېکړې وروسته اوس د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو ولکې لاندې سیمو کې د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې باندې کار پیل شوی. د دې وزارت ویان عبدالقادر متفید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو په مشارکت په یو واضح طرح باندې موږ د اړوندو ادارو سره هماهنګي روانه ده. کار پیکو او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې موږ مطلوب نتایج ترلاسه کړو. هغه ساحې چې د مخالفینو تسلط لاندې دی او یا ملته غیر قانوني کیندنی کیږي د غوی ارخیزه پلټنه بکیږي.
ښاغلی مطفی په دې برخې د سیمې د خلکو پر همکاري ټینګار کوي. له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان د امنیت شورا تیر ورځې ناسته په اشارې سره وایي حکومت په دې برخې کې عملي اقدامات نه دي کړي. د دې سازمان څېړونکی ویان ناصر تیموري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در گذشته نیز جلسات در سطح شورای امنیت برای جلوگیری از استفاده
په تیره که افغان حکومت ورته اقدامات کړي و خو عملی پایله نه درلوده. د دې لپاره چې د قانون او د غیر قانوني کیندنې سره سم مبارزه وشي اړتیا ده چې سیاسي فشارونه لري او د امنیتي بنسټونو ملاتړ وشي تر څو د دې ستونزې حل پیدا شي.
غیر قانوني مادم را در تمام کشور بگیرند.
د روڼتیا څار سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې بدخشان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې مخالفین او جرمی کړي په پراخ کچه د قانون په استخراج لاس پوري کوي او لدې لارې ډېری پیسې ترلاسه کوي. که څه هم د قانون د غیر قانوني کیندنو په اړه تازه څه نه دي ویل شوي خو د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي هغه راپور چې ګلوبل ویټنس سازمان په تیر کال کې خپور کړی پکې ویل شوي دي چې طالبان او داعش ډله په کلني ډول په افغانستان کې د قانون د غیر قانوني کیندنو له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالره ترلاسه کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو له ویان سره هم خبرې وکړو خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان د راپورونو له مخې افغان حکومت د قانونو د قانوني کیندنې له درکه هر کال شاوخوا 80 میلیونه ډالره عواید ترلاسه کوي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شبه اجمل ان تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
واشنگتن اگزامینر ورسپانی و مقاله خبره کړی چې سرلیک دی ولی جی آر یو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ووشني. لیکوال څو دلیلونه یاد کړي، ویلي چې جی آر یو یا د روسیې د پټو استخباراتو یونټ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وژل د سی آی ای څخه د هغه ملاتړ غچ بولي چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال یې دې هیواد کې له جهادي ډلو څخه کوه. لیکنه وړاندې وایي په سوریه کې د امریکا بریدونه چې د روسیې مهم متحد دی د جی آر یو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو بل دلیل کېدای شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستیو کې د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د روسیې د پوځ یو پټ استخباراتي یونټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو پر سر طالبانو ته پیسې منلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز دا رپورټ رد کړی او هغه یې جالب بللې. روسیا او طالبانو هم د نیویارک ټایمز دا رپورټ رد کړی. ډیلی میل ورځپاڼې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ماشومانو پر شمول تر 30 د زیاتو ولسي وګړو پر وژل کېدو تمرکز کړی. ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي سره د دې چې ښایي راتلونکې میاشت په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر اوسه راښکته شوې نه ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د خپرونو او اړیکو رئیس ازادۍ رډیو ته ویلي په داسې حال کې چې طالبان او افغان حکومت په سنګین کې د دې پیښې پړه پر یو بل اچوي د جګړې اصلي پیټې د ولسي وګړو پر ولو پروت دی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر ویلي د دوشنبې په ورځ د سنګین ولسوالۍ د ګڼې ګوڼې پر بازار څو راکټونه لګېدلې او وروسته له چاودېدونکو موادو بار موټر پکې چول شوی. طالبانو ادعا کړې چې مرګ ژوبله پر سیمه د حکومتي ځواکونو لخوا ویشتل شوو توغندیو اړولې. حکومتي چارواکو دا ادعا رد کړې او د بریدونو پړه یې پر طالب وسلوالو اچولې. دا سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دا چې د خبریالانو لاسرسی ورته محدود دی نو د پیښې جزئیات په خپلواکه توګه تاییدول ستونزمن دي.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. په بلخ ولایت کې د شاتو په تولید کې سږ کال په 30 زیاتوالی راغلی. د بلخ د کرنې او مالدارۍ اداره وایي په دې ولایت کې د ښې هوا او پر وخت ورښتونو له کبله د شاتو تولید زیات شوی. د کرنې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د بلخ تولید شوي شات تر دې پخوا د کورنیو بازارونو سربیره اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادرېدل خو اوس د کرونا د محدودیتونو له وجې بهر ته لیږد بند شوی دی. مجیب حبیبزی په دې اړه نور حال راکوي.
په بلخ کې د کرهنې او مالدارۍ اداره وایي چې دغه ولایت کې د شاتو تولید کچه په بېساري ډول زیاته شوې ده. د بلخ د کرهنې ادارې مشر محمد سالم سایی ازادي راډیو ته وویل چې د مناسبې هوا او پر موقع د ورښتونو له امله سږ کال په بلخ کې د شاتو تولید 10% زیات شوی دی. هغه وویل چې همدا اوس مهال د بلخ په 15 ولسوالۍ کې هر اونۍ 2000 کیلو شات تولیدېږي. د زیاته کړه
تعداد مجموعي صندوقهای کې ما زنبوره سل داریم
زموږ د شاتو د صندوقونو شمیر په مجموعي ډول 2000 ته رسیږي. خو په بل خلایت کې د ښه موسم او د ورښتونو له امله سخت کال د شاتو تولید ډیر شوی دی. موږ ښه حاصلات ترلاسه کړي دي. د بلخ د کرهنې ادارې چارواکي وایي سره له دې چې دغه ولایت کې د شاتو تولید زیات شوی خو د کورونا ویروس د شیوع په دلیل او په مزار شریف کې د قرنطین د مقرراتو له امله د شاتو د پلور کچه کمه شوې ده. په بلخ کې د شاتو د مچیو ساتونکي وایي سره له دې چې دغه ولایت کې د شاتو تولید خالص دی خو له بهر څخه د بې کیفیت او ټیټ قیمت شاتو رالیږد سبب شوی چې په بازار کې د وطني شاتو ځای وارداتي شات ډک کړي. محمد اجمل په دهدلي ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ ساتي. هغه وویل د یو فارم لرونکو په صفت له خلکو څخه دا غواړم چې هغه شات د وخري چې ښه کیفیت ولري، شات دیوانخري چې ورسره بوره او شکر ګډ وي، او مد دی واخلی خو خه کیفیت لرون کی شات دی واخلی. محمد فرید په مزار شریف کې د شاتو پلورون کوي. دی وایي چې یو کیلو وطني شات په 1000 افغانۍ پلوري او په خو اکثرا دغه پیرون کې د بهرني شرکتونو کارکونکو. دی وایي چې اوس مهال د وطني شاتو خرڅلاوي ډیر ښه نه دی او دولت باید د هغه لپاره بازار موندنه وکړي. باید یاد شي چې د افغانستان شات د ښه کیفیت په دلیل د منځنۍ آسیا هیوادونو، د اروپا او د هند هیواد په بازارونو کې ښه خرڅ خود. د کرونا ویروس د شیوع په دلیل اوس مهال بهر ته د افغاني تولیداتو لیږد بند شوی دی. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات او سعودي عربستان وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د وسلو بندیزونه باید پر ځای پاتوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي او د سعودي د بهرنیو چارو وزیر پرون په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې. ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې پر تهران د ملګرو ملتونو بندیزونه په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د امریکا او سعودي عربستان چارواکي وایي پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د تسلیحاتي بندیز لرې کېدل یوازې تهران د لا ډېرې بې ثباتۍ خپرولو او سیمه ییزې وسلوالې سیالۍ ته هڅولی سي. د ایران لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي براین هاک د دوشنبه په ورځ په ریاض کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د خبرو پر مهال وویل په سیمه کې د ایران د لاسوهنې او بې ثباتۍ ډېرول هغه نتیجه نه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې ومنلی سي. حق زیاته کړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حکم ښکاره دی او هغه د نړیوالې سولې او امنیت ټینګښت دی. دواړو مشرانو د خبرې داسې مهال کولی چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون په شمول یې د توغندیو او نورو هغو وسلو لیدنه کولی چې دواړه هیوادونه وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته ورکړي څو د سعودي عربستان پر ښارونو بریدونه وکړي. پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د وسلو د بندیز موده په راتلونکي اکتوبر کې پای ته رسیږي. دا موده د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون پر مهال ټاکل شوې وه او له مخې ایران له نړۍ سره د وسلو د پیر او پلور څخه منع کوي. د امریکا متحده ایالات چې له دې تړون په 2013 کال کې ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول، په دې لټه کې دی چې پر ایران د وسلو د بندیز مودې د غځولو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. ګمان کېږي چین او روسیا چې دواړو د ایران اټومي تړون لاسلیک کړی لیواله دي چې پر ایران وسلې وپلوري او تمه ده د وسلو د بندیز د غځولو پر خلاف د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ویټو حق وکاروي. که چیرې دا بندیز لیرې سي، ایران به شاید د خپلو پوځي تجهیزاتو د عصري کېدو لپاره له چین او روسیې څخه د جنگي جټ الوتکو، ټانکونو، سمندري تجهیزاتو او نورو وسلو د رانیولو هڅه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر رسنیو ته په پرونیو خبرو کې وویل ایران له بندیز سره سره هڅه کوي تروریستي ډلو ته وسلې برابرې کړي، نو که بندیز لیرې سي څه به پېښ سي. عادل الجبیر زیاته کړه چې په هغه صورت کې به ایران تاوتریخوالی لا ډېر کړي. جبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر ایران دا بندیز وغځوي. د ملګرو ملتونو دا بندیز په منځنی ختیځ کې متحدینو ته د وسلو برابرولو په برخه کې د ایران مخه نه نیسي. په دې کې سوریه، د عراق ملیشه، د لبنان حزب الله او د یمن حوثی یاغیان شامل دي. سعودي عربستان له څه باندې 50 کلونو راهیسې د عرب ائتلاف مشر کوي چې د حوثی یاغیانو پر وړاندې جنګیږي.
زموږ راغله ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو بل برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. افغان حکومت او وسلوال طالبان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په پرونیو 14 کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره پر یو بل چوي. په هغو توغندوی حملو کې چې پرون سهار د سنگین ولسوالۍ پر یو بازار وشول، د ماشومانو په ګډون درویشت ملکی وګړي مړه او 15 نور ټپیان شول. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په کندوز ولایت کې د حکومت 40 تنه سرتیري د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمد شاه پرون په ترینکوټ ښار کې په یو تروریستي حمله کې ووژل شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر له منځه ولاړه نه شي. د دې ادارې مشر دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیون او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 1500 اوښتی دی. ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په تور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو 15 امریکایي چارواکو د نیولو حکم ورکړی. د حکم پرون د تهران څارنوال اعلان کړ. او د کاسوو ولسمشر وایي چې که د هاګ جنایي محکمه د ده پر ضد دعوه ترتیب کړي، نو دی به سمدستي له خپلې دندې استعفا ورکړي. د هاګ محکمې ولسمشر تاچی او څونور سیاستوال په 1998 او 1999 کلونو کې د بالکان د جګړو په تړاو په جنگي جرایمو تورن کړی دی.
د ژوند رنگونه
نن جما وزیر دی چاردی دی کابل دما دین بیادر او نغما نورک د ولا بلا وچ کلق زرم پسی خوگی
کاکا تا ویلی چې ملګری دی ورک دکره څومره وخت کیږي چې در نه ورک سوای
پکات مانا دی نجیب وخت کی ورک د ما سه منصب د سړی بیا کنه مانا ورک سو دی